د افغانستان جمهوری ریاست وای سبا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ملي دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس پاکستان تزی. افغان ولسمشر وای د تروریزم په اړه د پاکستان د حکومت د نږدې اونیو پریکړې د دواړو هیوادونو د راتلونکو لسیزو پر اړیکو اغیز کولی شي. په داسې حال کې چې اشرف غني وایي له لسو میاشتو راهیسې له پاکستانه د همکارۍ انتظار درلود. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د دیارلس کاله پاکستان ته د همکارۍ لاس وغځاوه خو هدف یې پوره نه شو. پر دې موضوعاتو دغه راز پر راپورونو سربیره د سیاسي چارو له کارپوهانو سره غږیږو او ستاسو نظر هم اخلو. ازادي خبری ساعت ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې موضوعاتو ته مخه کړو، خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد شیبر را سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې کوم مهم خبرونه دي؟
په سیمیزو خبرونو کې یو مهم خبر دا دی چې د پاکستان د پنجاب ایالت د استخباراتو رئیس برطرفه شو او همداراز په پنجاب کې د پولیسو څو تنه چارواکي له کاره برطرفه شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې ډیر مهم خبرونه نن اقتصادي خبرونه دي. د چین د یان خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی او د روسي روبل د ډالر او یورو په وړاندې خپل ارزښت له فبروري را پرې خوا تر بل هر وخت له لاسه ورکړی.
را سره اوس د دې خبرونو تفصیل به څو شېبې وروسته واوروئ، خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت د مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي سبا به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت لوی رئیس پاکستان ته لاړ شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي د ټولې نړۍ په تیره بیا د پاکستان دیني عالمان باید دغه هیواد د پوځیانو استخباراتو د کړنو په اړه خپل دریځ روښانه کړي او په کورنۍ چارو وزارت کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره یو کمیسیون جوړ شو. پوره خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې سبا یو لوړ پوړی افغان پلاوی د تروریزم په لمنځوړلو کې د پاکستان د طرحې د څېړلو لپاره دغه هیواد ته ځي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس شامل دي. ښاغلي هاشمی وویل چې اوس یې وخت را رسېدلی څو پاکستان خپله هغه خبره چې د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن دی ثابته کړي.
وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع و رئیس ملی امنیت
بهرنی چارو وزیر، د دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت عمومي رئیس پاکستان ته ځي څو دغه هیواد هغه طرحه وسیړي او کار پرې وکړي چې د تروریستانو او د هغوی د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره وړاندې شوی ده. دا درې افغان چارواکي په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې تر خونړیو بریدونو وروسته پاکستان تورن کړ چې د حملې په خاوره کې پلان شوی وي. که څه هم پاکستان د کابل وروستۍ حملې وغندلې، خو د افغان چارواکو له توندو دریځونو وروسته تر دوو کلونو پورې افغان محصلینو ته خپل تحصیلي بورسونه وځنډول. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي چې د ټولې نړۍ په تیره بیا د پاکستان دیني عالمان باید دغه هیواد د پوځیانو او استخباراتو د کړنو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. فیض محمد عثماني نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغانان په دې تمه دي څو د پاکستان دیني عالمان په افغانستان کې د وژنو، انتحاري حملو او چاودنو په اړه خپل دریځ روښانه کړي او پرې نږدي چې اسلام نړیوالو ته د وژنو او انتحار دین معرفي شي.
ملت عزیز افغانستان و علماي افغان هم
افغان ملت او دینی عالمان دا انتظار د پاکستان له دینی عالمانو لري چې د هغه څه پوراندې شي په گاوند هیواد کې تیریږي او جنې انتحاري او چاودني ودرېږي
انفجارها موضعګيري وکونن.
خغلی عثماني رسول هغه د سرګندونی وکړي چې افغان چارواکو په کابل کې د ورستۍ حمله د هغو تروریستانو کاروبال چې پاکستان ورته پناه ورکړي او له هغه ځای د افغانستان پر ضد خپل ورانکاري فعالیتونه پلانوي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو پلیکو او قوانینو کې د اصلاحاتو دروستلو لپاره یو کمیسیون جوړ کړ. تمه ده د کورنۍ چارو وزارت په خوانی مرستیال لوی پاسوال میرزا محمد یارمن په مشرۍ دا کمیسیون تریوی بلې میاشتې خپل کار په 50 کمیټو کې پیل کړی. خغلی یارمن نن په کابل کې خبرونه ته وویل چې دا کمیسیون د اساسي بدلونونو او اصلاحاتو دروستلو لپاره جوړ شوی او په یو کال کې خپل کار بشپړوي. دا کمیسیون په داسې وخت کې جوړیږي چې لدې مخکې د پولیسو پلیکو کې د قوانینو د نه مراعات کېدو شکایتونه کېدل. نو د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میرسته احمد شیبر اوروي.
د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر وایي چې د ایالت د استخباراتو رئیس او د پولیسو درې مشران وروسته تر دې له کارونو ګوښه کړل چې د هغې ډلې په مخنیوي کې پاتې راغلي چې پر ماشومانو به یې جنسي تیری کول. بیا به یې د هغوی فلم اخیست او ورته ویل به یې که دوی ته باج ورنه کړي فلمونه به یې خپاره کړي. شهباز شریف تېره ورځ ناوخته د ټولنیزو رسنیو له لارې دغه اعلان په داسې وخت کې وکړ چې پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښې له افشا کېدو وروسته خلک په غوسه شوي دي. د دې جنسي تیری د قربانیانو شمېر تر 200 اوړي. شهباز شریف وایي چې د ایالت د پولیسو له مشره غوښتي دي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د جنسي تیری د دې پیښې تحقیقات له تبعیض او سیمه ییز اغېزه پاک وي. د پیښې د قربانیانو یو مدافع وکیل په سیمه کې سیاستوال او پولیس تورن کړي دي چې 2 کاله یې د دغې غدۍ ملاتړ کړی دی. یو شمېر چارواکو دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان پولیسو د جنسي تیری د دې پیښې په ارتباط 12 تنه داسې کسان نیولي دي چې شک پرې کوي چې دوی به د ماشومانو د جنسي تیری ویډیو فلمونه خپرول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د مشق ته ولاړ څو د سوریې د کورنۍ جګړې د حل لپاره د تهران د پلان جزئیات نهایي کړي. ایران چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد اصلي متحد دی وروسته تر دې چې له نړیوالې ټولنې سره یې اټومي موافقه وکړه د سوریې د شخړې د هواري پاسو کې د خپل اغېز ښوونه کوي. جواز ظریف د دمشق هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل
های مشترک این منطقه که مهمترینش رژیم صهیونیستی و افراطی
دا ضروری ده چې د سیمې له ګواښونو سره مقابله وشي. په دغو کې تر ټولو مهم ګواښ صهیونیستی رژیم او افراط دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلی دی چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د تهران په پلان کې د اصلاحاتو لپاره د سوریې د خلکو قانوني حقوقو ته په درناوي ټینګار شوی او دا هم پکې راغلی چې د سوریې خلک حق لري د خپل هیواد راتلونکی وټاکي. د ترکیه سر اعظم احمد داود اوغلو وایي هیواد یې دا قصد لري چې د سوریې په شمال کې د ترکیه سره ته نږدې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي. د داود اوغلو په وینا ملکیان به په دې سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې او د سوریې د حکومت له وسلوالو خوندي وي. د ترکیه سر اعظم بي بي سي ته تېره ورځ وویل د دغې خوندي سیمې حمایت به د ترکیې د عسکرو پر ځای د سوریې د اپوزیسیون منځلارې ډلې کوي. خو په ورته وخت کې داود اوغلو وویل که چېرته د ځواکونو د استعمال اړتیا وه ترکیه به له خپلې قوې استفاده وکړي. قرغزستان وروسته تر دې د روسیې په مشرۍ د یوراشیا د ټولنې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ چې له قزاقستان سره یې په سرحد کې د ګمرکونو کنټرول لري کړ. د قرغزستان ولسمشر المازبیق اتمبایف او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف په هغو مراسمو کې چې په دې اړه تنظیم شوي وو برخه واخیسته. چین نن د دویمې پرله پسې ورځې په مخه د خپلو پیسو ارزښت کم کړ او له دې سره نړیوال بازارونه یو ځل بیا متاثره شول. له دغه دوه ځلي کمېدو سره اوس د چین د یان ارزښت 3.5% په چین کې او په نړیوالو بازارونو کې 4.8% کم شوی دی. او روسي روبل نن د ماسکو د اسارو په بازار کې د امریکایي ډالر او ایرو په وړاندې له فبروري را پدې خوا تر بل هر وخت په ټیټه بیه تبادله شو. یو ډالر 15 روبله ته ورسید او یو ایرو 2 روبله تبادله شوه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالمو نجوه زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د کابل اسمان ځای ورځ وي. د تودوخې لوړه درجه 3.0 ټیټه 9. په کندهار کې به هم اسمان ځای ورځ وي. د تودوخې لوړه درجه 9.0 ټیټه 3. په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 9.0 ټیټه 9. په مزار شریف ښار کې هم اسمان شین اټکل شوی. د تودوخې لوړه درجه 14.0 ټیټه 14. په جلال آباد، غزنی، گردیز او بامیان ښارونو کې آسمان ځای ورځ اټکل شوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9.0 ټیټه 14. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 2.0 ټیټه 12. په گردیز کې به د تودوخې لوړه درجه 2.0 وي ټیټه 14. او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 2.0 اټکل شوی ټیټه 12.
خبری ساعت له ازادي رادو اوري. د افغان ولسمشر له ژمنې سره سم لوړ پوړی حکومتي چارواکي سبا پاکستان ته ځي. په دې پلاوي کې کوم چارواکي شامل دي او له پاکستاني لارو سره له لوري سره پر کومو مسایلو خبرې کوي؟
وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع و رئیس ملی امنیت ملی افغانستان به پاکستان سفر میکنند تا اما طرحی را که جانب پاکستانی تعهد سپرده به خاطر مهار کردن فعالیت های گروه های دهشت‌افغان روی امو طرح کار کنند.
افغان ولسمشر وایي د تروریزم په اړه د پاکستان د حکومت د نږدې اونیو پریکړې د دواړو هیوادونو د راتلونکو لسیزو پر اړیکو اغیز کولی شي.
تصامیمی که دولت پاکستان در هفته های آینده میگیرد میتواند بر روابط کشور در دههای آینده تاثیر گذار باشد.
در اصل که چه اشرف غنی وایل لسمیاشت رئیس پاکستان د همکاری انتظار درلود، پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د دیر لسکاله پاکستان ته د همکاری لاس ورکت کړ خو نتیجه مطلوبه نه و.
څو ځلې د امریکای سیاستمدارانو، جنرالانو او د انګریزانو د نورو په مطبوعاتو کې ژغ کړ دي په تیر څو کلو کې چې د پاکستان استخبارات د تروریزم بانیان دي.
د پاکستان سابقې ته په پام سره د سیاسي چارو کارپوهان هم له دغه سفره زیاته تمه نه لري.
خاصه کومه ګټه به ونه لري ځکه پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د قضایاو په ارتباط باندې دوه مخه سیاست لوبولی ده.
افغانستان له پاکستان څخه وړیا او هغه هیواد ته د افغانستان د حکومت لوړ پوړی پلاوی به نتیجه له ځان سره ولري مطلوبه نتیجه. په دې اړه د چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو او ستاسو نظر هم اخلو. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې صدر اعظم وایي هیواد غواړي له پولې اخوا د سوریې په شمال کې د سوریې د حکومت او د داعش د ډلې د حملو د خوندي کولو لپاره د ولسي وګړو لپاره یوه سیمه جوړه کړي. او دغه راز اوري چې د یوې افغان نجلۍ پر ژوند فلم جوړیږي چې د هالیوډ سینما پیژندل شوې لوبغاړې او لارښوده انجلا جولی به مشره پروډوسر وي. د دې موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان د حکومت د دریو لوړ پوړو چارواکو په ګډون یو پلاوی سبا پاکستان ته ځي. دا پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د هغه پلان د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د هغه هیواد صدراعظم ژمنه د افغان ولسمشر ته ورکړې وه. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پلاوی کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس شامل دي. نور جزئیات به د اجمل تورمن پر راپور کې اورو.
افغان حکومت هڅه کوي چې پاکستانی چارواکي د دوی په خاوره کې د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي ته اړ کړي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف په یو افغان پلاوی د پنځشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي. د ښاغلي هاشمی په وینا دغه پلاوی به هڅه وکړي چې د هغو ترهګرو ډلو په وړاندې چې له پولې هاخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې د دغه هیواد د خلکو په وړاندې جګړه کوي پاکستانی لوری عملی اقدام ته اړ کړي.
وزیر خارجه سرپرست
د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع سرپرست او د ملي امنیت رئیس دوی پاکستان ته سفر کوي تر څو د ولسمشر د هغو خبرو په تعقیب چې تېره ورځ یې درلودي او هغه طرحه چې پاکستانی لوري د وسلوالو مخالفینو کوم چې په هیواد کې دننه اوسیږي او د افغانستان په خاوره بریدونه طرحه کوي د هغوی د حملو د مخنیوي په برخه کې ژمنه کړې وه له هغوی سره خبرې وکړي.
په کابل کې په تېرې یوه اونۍ کې وروستۍ خونړۍ حملې د دې لامل شوې چې د عامو خلکو ترڅنګ حکومتي چارواکي هم د دغو حملو د طرحه کوونکو په وړاندې خپل غږ پورته کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په پاکستان انتقاد وکړ چې دغه هیواد په تیرو لسو میاشتو کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د سولې د راوستلو په برخه کې له افغانستان سره خپلو وعدو ته ژمن نه دی پاتې شوی. ولسمشر په خپلو خبرو کې ویلي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې برخه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغیز ولري. افغان چارواکي وایي د پاکستان صدر اعظم له دوی سره په خبرو کې دا ویلي ول چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او په کار ده چې اوس خپلې دې خبرې ته د عمل جامه ور واغوندي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغان چارواکو تیرو هڅو او منډو رامنډو ته په کتنې آیا اسلام آباد ته د افغان پلاوي را روان سفر به کومه مثبته نتیجه ولري؟ د سیاسي چارو افغان کارپو سمر سیرتي ځواب وي.
هر لار هر امکانات ټول افغاني حکومت د کرزي حکومت او د اشرف غني حکومت په کار اچوري مګر متاسفانه نتیجه درسته نه ده. نتیجه خلاص نه راوړلې. یوازنی لار همدار چې ملل متحد جامع ملل امنیت شورا ته شکایت وکړي او هغوی په دې باندې فشار واچي تر څو پورې د پاکستان مداخله د افغانستان په چارو کې د منځه لاړ شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان له ترهګرو ډلو نه د ملاتړ تورونه تل رد کړي او مینځلې خوړه د یادو ډلو په وړاندې د مبارزې خبره کوي. د ولسمشر غنی په وروستیو خبرو پسې کوم چې پکې پاکستانی لوري خپل ژمنو ته وفادار نه و بلل شوی، اسلام آباد په یوې رسمي خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان حکومت په کابل کې روسی بریدونه غندلي او له افغانانو سره د ترهګرۍ په خلاف ګډې مبارزې ته کلکه ژمنتیا لري. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې پاکستان له همدې عمله 15 قربانیان ورکړي دي. خو د چارو کارپوهان د پاکستان حکومت دا خبرې هم د خلکو د غولولو لپاره یوه لار ګڼي، وایي چې په کار دغه هیواد سره په بهرني سیاست کې بدلون راشي.
پاکستان ته د افغانستان د لوړ رتبه دولتي پلاوی د سفر په اړه مو اوریدل چې ټاکل شوی سبا اسلام آباد ته لاړ شي. د سیاسي چارو کارپوه او د پاکستان په مسایلو کې تجربه لرونکی شهزاده مسعود وایي پاکستان ته به د افغانستان د حکومت پلاوی د پلاوی سفر مثبت نتیجې ونه لري. ښاغلی مسعود ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته یوازینۍ لاره دا پاتې ده چې د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو له لارې پر پاکستان سیاسي فشار راولي څو د افغانستان په امنیت او سوله کې همکاري وکړي. د ښاغلي شهزاده مسعود سره زموږ همکار اسدالله لودین په دې اړه مرکه کړې او په سر کې اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر د اغېز په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
د افغانستان ولسمشر دوه درې ورځې دمخه چې کوم موقف یا کوم خپل دریز د پاکستان په اساس کې په یو پریس کانفرنس کې اعلان کړ چې واقعا دغه د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره سم یو ملي موقف و، اما د دغه ټولو سره چې زه څومره پاکستان د نږدې نه پیژنم یا افغانان پاکستان د نږدې نه پیژني، زه فکر کوم چې دغه سفرونه به بې ګټې خاصه کومه ګټه به ونه لري، ځکه پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د قضایاو په ارتباط باندې دوه مخه سیاست لوبولی ده چې ښه بلګه هم دغه وروستیو کې د کابل دغه ناامني دغه پیښې شوې او ټول په دې باندې پوهېږي چې په دغه کې د سیمې د هېوادو د استخباراتو لاسونه و پکې. نو زما په اند باندې دغه سفر چې دوی سبا ترسره کوي ډېر به ګټور نه وي او د پاکستان په سیاست کې به داسې کوم خاص بدلون را نه وړي.
وزیر صاحب په داسې حال کې چې د ترهګرو ځالې هم له پولې هاخوا دي په پاکستان کې، ولسمشر هم دې خبرې ته اشاره وکړه، بلاخره حکومت څه وکړي؟ تاسو وایئ چې دا سفرونه هم ګټې نه لري، څه لارې چارې حکومت ته په کار دي چې تر څو پاکستان بلاخره مجبوره کړي چې همکاري وکړي؟ ځکه چې دوی خو په خپل خواخوا باندې همکاري نه کوي، لکه تاسو هم دې مسلې ته اشاره وکړه.
زما په اند باندې اول د کور دننه د افغانستان دولت یا ملي وحدت حکومت یا په خاصه توګه ولسمشر باید یو ملي اجماع پر غوښتل سره باید ټول ملت په اعتماد کې واخلي. یو دوم دا چې امریکا د موږ یو خاص متحد هیواد دی، د هغې سره موږ امنیتي تړون لرو. بل ټول فشار باید په دې باندې چې امریکا دې ته واسي چې امریکا په خپله او په څنګ کې ورسره ملګري ملتونه یا شورای امنیت د ملګري ملتو په پا پاکستان باندې یو خاص فشار راوړي ترڅو پاکستان هغه ترهګر چې دوی په خاوره کې روزل کېږي، تجهیز کېږي، تمویل کېږي، په هغوی باندې خاص فشار راوړي ترڅو د سولې پروسې ته کښېني. زما په اند باندې تر دې نه به بله ښه بهتره لاره په موجوده وخت کې د افغانستان د ملي وحدت لپاره به بله معقوله لاره نه وي.
بله، که چېرته افغانستان له ډیپلوماتیکو لارو له نړیوالو چینلونو له لارې نه په پاکستان باندې فشار راولي، دا به د افغانستان او پاکستان اړیکو ته څومره زیان ورسوي او د دې اړیکو راتلونکی به تاسو څنګه ګورئ؟
زه فکر کوم چې موږ افغانانو ته بل لار نه ده پاتې چپ له دینه چې موږ ملګری ملتونه یا امنیت شورا ته په ډیپلوماتیک لار باندې خپل احتجاجونه وړاندې کو او خپل مستند شواهد ورته په لاس باندې ورکو چې تر اوسه پورې هم ګاونډي هیوادونو مداخله ډېرې ساریان په افغانستان کې روانې دي چې ښه بیلګې د ملا محمد عمر د مړینې نه وروسته تاسو وینئ چې هلته آزادې جلسې کېږي، مجلسونه کېږي پاکستان په خاوره کې. نور دا ټول دنیا ته اوس ښکارا شوې ده چې ترهګر د پول نه هغه غواړي نه دغه غواړي. زما په اند باندې باید په یو فعال ډیپلوماسي په چوکاټ کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په نړیواله ټولنه باندې او په خاصه توګه د خپل احتجاجونه باید د امنیت ملي شورا ته باید وړاندې.
د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود چې پاکستان ته د افغانستان د حکومت د لوړ پوړي دولتي پلاوی د سفر په اړه نظر څرګندو. دا موضوع بیا هم له دو کارپوهانو سره څیړو. د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی را سره د ټلیفون په لیکه دی او دغه راز د ولسي جرګې غړي شینکی انکړو خیل دواړو ته راغلاست وایو. خو مخکې له دې چې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او دغه راز د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه د دوی نظر واخلو، یو ځل بیا پاکستان ته د افغانستان د لوړ رتبه پلاوی په درشل کې د ولسمشر د وروستیو توندو څرګندونو یادونه کوو. لکه څنګه چې په و موریدل په پام کې د افغانستان لوړ پوړی دولتي پلاوی سبا پنځشنبه په ورځ پاکستان ته لاړ شي او د تروریزم پر وړاندې مبارزې لپاره د هغه پلان په ګډون چې د افغان ولسمشر په وینا د پاکستان صدر اعظم د جوړولو ژمنه کړې د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې وروستیو حملو په تیره بیا د کابل وروستیو خونړیو پیښو ته په پام سره افغان ولسمشر د تېرې دوشنبې په ورځ پاکستان هغه هیواد یاد کړ چې د ده په وینا د افغانستان په وړاندې یوه نا اعلان شوې جګړه مخته وړي. اشرف غني وویل د پاکستان له صدراعظم نواز شریف او د دې هیواد له لوی درسیز راحل شریف سره یې په خبرو کې هغوی ته په افغانستان کې د ناامنیو په اړه خپل موقف څرګند کړ. اشرف غني وویل له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې له پاکستانه د سولې هیله درلوده، خو دې هیواد نه یوازې دا چې په دې برخه کې همکاري ونه کړه، بلکې د بېګناه افغان د وژلو لپاره تر اوسه په خپله خاوره کې د ځان وژونکو د روزنې ځالې او د بمونو جوړولو فابریکې فعالې دي. افغان ولسمشر وویل نور له دې زیات دغه وضعیت نشي زغملی او نه هم له پاکستانه غواړي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، بلکې د سولې ابتکار له دې وروسته په خپله د افغانستان حکومت په غاړه اخلي. ولسمشر غني د پاکستان په اړه د لومړي ځل لپاره توندې څرګندونې وکړې.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنګ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت او هیواد سره څرګنده دښمنی ده. زه د پاکستان له ملت او دولت څخه پوښتنه کوم، ځکه فرضاً یوه ډله دغسې یو قتل عام چې د کابل په شاه شهید کې وشو په اسلام آباد کې ترسره کړی، او دغه ډله د افغانستان په خاوره کې پناهګاه ولري او زموږ په لویو ښارونو کې دفترونه او د روزنې مرکزونه وي، ستاسې عکس العمل به څه وي؟ آیا بیا به موږ ته د دوستانو په سترګه ګورئ که د دښمنانو؟
افغان ولسمشر وویل چې په دې اړه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او دغه راز د دې هیواد له لوی درستیز راحل شریف سره خبرې کړې او هغوی ته یې ویلي چې که چیرې دا ډول خونړۍ پیښې په افغانستان کې شوې وی په پاکستان کې شوې وی او عاملین په افغانستان کې وی، نو د هغوی عکس العمل به څه و؟
صدر اعظم پاکستان وعده سپرد که با مقام های آن کشور هدایت دهد تا یک پلان عملی برای مقابله با تروریسم تهیه شود و در سفری که هیئت افغانی در روز پنجشنبه آینده به آن کشور دارد روی نحو تطبیق آن توافق و فیصله صورت بگیرد.
افغان ولسمشر دغه راز وویل چې د پاکستان لخوا د څو راتلونکو نویو پریکړې د دواړو هیوادونو د راتلونکو لسیزو پر اړیکو اغیز لرلی شي.
تصامیمی که دولت پاکستان در هفته های آینده میگیرد میتواند بر روابط کشور در دههای آینده تاثیر گذار باشد.
دغه راز افغان ولسمشر په افغانستان کې وروستیو خونړیو پیښو په تیره بیا په کابل کې د شاه شهید پیښه ډیره مهمه پیښه یاده کړه او هغه د عطف یوه نقطه وبلله.
حوادث دو مای اخیر به طور عام و روزهای اخیر به طور خاص نشان داد که هنوز لانه های تربیت انتحاری و فابریکه های ساخت بم های که مردم بیگناه ما را به خاک و خون میکشند مثل گذشته در آن کشور فعال است.
داود افغان ولسمشر اشرف غنی د تیر دوشنبه د ورځې توندې څرګندونې چې د افغانستان د پاکستان په اړه کړې وې. شنکی کړو خیل د کابل د حقوقو د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او در صفای خبرونه ته خره غلاست. شنکای کړو خیل اول لومړی تاسو ته وار درکو، افغان ولسمشر د لومړي ځل لپاره دغه توندې څرګندونې وکړې پر د انتقادو چې د پاکستان په وړاندې نرم دریز غوره کړی دی، څه فکر کوي؟ آیا چې لکه پخوانی ولسمشر په څیر دی هم نور له پاکستان نه هیله شوی دی؟
زه فکر کوم چې د رئیس جمهور مخنی دریز پر ځای باندې و، ځکه چې کومه ورځ چې رئیس جمهور پایس کې رسمي رئیس جمهور خپل دنده شروع کړه، نو ډېر کوشش وکړ چې وړاندیز همدغه دی د سولې د پروسې د حمایه د پاکستان همکاري له منطقوي ممالکو نه په دې باره کې حمایت او همکاري، یعنې د خپل هغه ناحیه حتی او تلاش وکړه که چیرې پاکستان وکړای شي چې مثلا دغه پروسې د موافقت لپاره موږ سره همکاري وکړي او فیصله تسلیم کړي دغه پروګرام چې تر څو پورې افغان حکومت یا د افغانستان پلاوی وکړای شي طالبان سره د مذاکرات په میز باندې کښېني. هغه کومې وعدې یا تعهدونه چې په دوه مملکتو لمانځه شوي همدارنګه په ملي کنفرانسونو کې دوی هغه کوم تعهد چې کړی و بالاخره معلوم شو چې نتیجه یې څه شوې وه. حتی هغه یو پلاوی چې ولاړو اته ملا عمر دوه کاله مخکې وژل شوی دی او یا مړ شوی دی، په هر صورت د افغان حکومت خبر نه و. تاسو وګورئ چې مثلا د رهبری د طالبانو کې مولوی منصور یا د نور هر خبر روان دی، یعنی دغه ټول د پاکستان په حریم کې دا ټول خبرې ترسره کیږي او اخري د خونړۍ پیښې نور د قبول د تحمل دي. نو بالاخره د پاکستان حکومت چې په خوله یو کوي په عمل کې بله، نو زه فکر کوم چې که هر څومره موږ ډېر نرم او ملایم دریځ ولرو نو بالاخره موږ چې لاس نه راوړو که رئیس جمهور کنتي وکړه او که رئیس جمهور غني دا کار وکړي. نو زه فکر کوم چې د رئیس جمهور دغه سخت دریځ بالکل پر ځای و چې که بالاخره که په نرم دریځ باندې خو موږ چې لاس را نوړو که چېرې پاکستان بالاخره دې ته متوجه شي او دنیا هم دې ته متوجه شي او موږ همکاري وکړو ځکه چې نور افغانستان خلک خسته شوي دي.
کړو خیر صاحب، د پاکستان عکس العمل تاسو سره ډول ارزیابي کوئ د ولسمشر د غني د وروستیو څرګندونو په اړه؟
خو اوس خو دنه معلومه ده چې د دلیل خو اوس تر اوسه پرې به موږ څه ارزیابي کوو. خو د دې کومه وعده کړې چې اوس معلوم څه شي، آیا دغه وعده واقعا چې کوي دغه ده به عملي کوي؟ آیا دا یو هغه وعده چې یو زمان به تټاکي او کوم څه چې ورنه غوښتنې کوي د افغان حکومت، آیا دې به هغه وعده ترسره کړي که نه؟ او همدارنګه خو مطمئن یم چې هغوی په مقابل کې بل مقابل هم غوښتنې لري. دا اوس هغه مرحله د خبر ته رسېدلې چې پاکستان چې دغه ټول تروریستي اعمال تر سره کوي د لپاره چې خپل مملکت په امن کې وساتي او هغه خپلې غوښتنې ته ورسیږي، نو شاید همدغه وخت رسېدلی چې دوی به خپل دریځ هغه کوي او ملمدار په مقابل کې وعده هم کوي چې دوی به طالبانو په راوستلو یا له بین وړلو کې به همکاري بالغه به اعلانوي. زه فکر کوم وچ وخت هغه د فیصلې او د تصمیمګیري رسېدلی دی.
مننه. ودیر صفای، ولسمشر واضح کړه چې پاکستان یو نا اعلان شوې جګړه مخته وړي، که له حقوقي پلوه دغه د نا اعلان شوې او رسمي جګړې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د نا اعلان شوې جګړه په څه ډول مخته وړي؟
ډېر مهرباني صاحب، سوال نه د نړیوالو حقوقو له نقطې نظره د 1940 کال د جنیو د کنوانسیونونو په مطابق باندې هیڅ هیواد نشي کولای بل هیواد سره داسې جګړه پر مخ بوځي چې هغه اعلان کړي نه وي. څرنګه چې پوهیږو چې جګړې غیر مسلمت آمیزه طریقې د اهدافو سیاسي اهدافو د رسېدلو په خاطر دي، نو په هر څه چې لانجه ولري یو دولت د بل دولت سره په خواځې دي چې حمله پرې وکړي یا جنگ وایسي یا مخربین ورولېږي دغه نظام پر ضد خپل هدف بادوي او که سیاسي لارې نه موافق نه و چې تر لاسه کی دا کولای شي چې ورته اعلان وکړي چې په دغه تاریخ په دغه ورځ په دغه سال جګړه درلو. او که داسې نه وي او جګړې فعالیتونه روان وي په هېواد کې هم اعلان شوي هم نه وي، ظاهران حتی وایي چې دوستان یو ملګري یو قراردادونه امضا شي او بیا جګړه په منځ کې روانې بېلګه د دوی هېواد ته لاړ شي، دا د نړیوالو بینالمللي حقوقو لحاظه مسؤول ګڼل کېږي او همدغه فرق د اعلان شوي او نه اعلان شوي جګړه.
صفای صاحب، یوه موضوع چې دلته مطرح کېږي، ټول افغانان وایي له وړنه نیولې تر پورته ټول وایي چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه کوي او یوه نامري جګړه یا نیابتي جګړه مخته وړي. د افغانستان دغه پرلپسې حکومتونو د کرزي 14 کالنه دوره کې او دغه راز اوسنۍ دوره کې آیا کره شواهد د پاکستان د لاسوهنې نه دي ثبت شوي، آرشیف شوي نه دي؟ خپلو نړیوالو متحدینو ته دوی دا نه دي وړاندې کړي، په ملګرو ملتونو ته نه دي وړاندې کړي چې ثابته کړي چې پاکستان په افغانستان کې واقعا دغه جګړه مخته وړي؟ آیا دوی خپل کار کړی او که یوازې د خلکو لپاره دا خبرې کوي؟
دا ډېر مهم سوال دی. هغه هېواد چې شکایت لري د داسې ګاونډي هېواد یا بل هر هېواد نه د دا اعلان شوې جګړې په خپل هېواد کې د دې بېلګې باید د اول اقدام نه د نیولې تر اخر اقدام پورې بیلګې ولري، اسناد او شواهد ولري. دا باید په دننه په هیواد کې ملي سویا چې د ملګرو ملتونو نمائندګي د هغو ته هم تقدیم کړي او نیویارک ته د ملګرو ملتو مرکز ته هم استولي. حتی د مړو حساب او د وینو تویولو برخه چې پکې راځي، یا ځان ملکي خلکو ته باید چې نړیوال سره صلیب ته او همدارنګه نړیوال عدالت محکمې ته.
بله بله ودیس تفای
تر دې لحظه پورې دولت د افغانستان دا کار عملي کړی کړی وای، باید دغو نتیجه هم اعلان کړی وای چې ځان چې دې مقاماتو څه عکس العمل وکړي، څه اقدامات یې پکې وکړي.
بله ودیس تفای له تاسو نه مننه. بحث اوږدیږي، موږ ډېر وخت نه لرو. د موضوع بیا هم سبا د ازادۍ په څپو پروګرام کې څېړو. د ولسي جرګې غړی شنکی کډوخیل، له تاسو نه هم یوه دنیا مننه چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی، له تاسو نه هم مننه. خبرونه دوام لري، دا موضوع بیا هم تعقیبوو. پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ویلي دي چې د دیارلس کاله هڅه وکړه چې پاکستان قانع کړي چې په افغانستان کې د ده په وینا له تخریبي اعمالو لاس واخلي. د همکارۍ لاس یې اوږد کړ خو خپل هدف ته ونه رسېد. په دې اړه ستاسو نظرونه هم اخلو. خو اوس په افغانستان کې 4:30 بجې دي. احمد شیبر سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز به ترې واورو. مهرباني.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې سبا د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس پاکستان ته ځي، څو له پاکستان سره د تروریزم د مخنیوي د لارو چارو پر طرحې خبرې وکړي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د کابل په شاه شهید سیمه کې د وروستۍ خونړۍ حملې له قربانیانو سره د مرستو په خاطر یوه کمیټه جوړه شوې او له یو شمېر زیانمنو خلکو سره یې مرستې هم کړې دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې اعلی وزیر وایي چې د ایالت د استخباراتو رئیس او د پولیسو درې مشران یې وروسته تر دې له کارونو ګوښه کړل چې د هغې ډلې په مخنیوي کې پاتې راغلل چې پر ماشومانو به یې جنسي تېري کول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن دمشق ته ورسېد. د اسلامي دولت ډلې یا داعش نن ادعا وکړه چې د کرویشیا د هغه سړي سر یې پرې کړ چې په مصر کې دوی نیولی و. داعش نن په خپل ټویټر پاڼه کې د دې کس د جسد عکسونه خپاره کړل. د ترکیې صدراعظم محمد داود اوغلو وایي هېواد یې دا قصد لري چې د سوریې په شمال کې د ترکیې سرحد ته نږدې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي. چین نن د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه د خپلو پیسو ارزښت کم کړ او له دې سره نړیوال بازارونه یو ځل بیا متاثر شول. او روسي روبل نن د ماسکو د اسعارو په بازار کې د امریکایي ډالر او یورو په وړاندې له فبروري را پرې خو تر بل هر وخت په ټیټه بیه تبادله شول. اوسم سپورتي خبرونه لرو، سباون کاکړې وړاندې کړي.
تکل شوی چې د جودو انتخاباتي سیالۍ نن په کابل کې پیل شي. د افغانستان د جودو فدراسیون رئیس زکریا اسدی ازادي راډیو ټول په دغه سیالۍ کې به له یو لس ولایتونو څخه یو سل لس تنه لوبغاړي ګډون وکړي. ویل کېږي چې له دغو لوبغاړو څخه به یو شکاسې د اوو زونو لپاره غوره شي. ښاغلی اسدی زیاته کړه چې دغه سیالۍ دوه ورځې دوام کوي او په پام کې ده چې سبا له غرمې وروسته به انفرادي لوبې پای ته ورسیږي او ډله ییزې یا ټیمي د ټیمونو ترمنځ سیالۍ به پیل شي. په کابل کې د شطرنج د ملي ټیم انتخاباتي سیالۍ دوام لري. د دغه سیالیو د جوړولو مسؤل عبدالخالق وایس ازادي راډیو ته ویل چې په دغه مسابقو کې د ټولو هیوادونو په سطح اتیا لوبغاړو ګډون کړی دی چې له دې جملې څخه به شل لوبغاړي د شطرنج د ملي ټیم د غړیتوب لپاره غوره شي. دغه سیالۍ د تیر شنبې په ورځ پیل شوې او تر راتلونکې یک شنبې ورځې پورې به دوام وکړي. د هیواد په لسولایتونو کې له مخدره موادو سره د مبارزې تر نامه لاندې سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې ریاست د ولایتونو د همغږۍ مسؤل عبدالبصیر عزیزي ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د غزنی، بلخ، هرات، کندهار، غور، کندوز، کاپیسا او پروان په ولایتونو کې په بیلابیلو سپورټي برخو کې ترسره شوې. دغه سیالۍ د روان کال د اسد د میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې او د دغې میاشتې په شلمه نیټه پای ته ورسېدې. دغه لوبې د ځوانانو د هڅولو او له مخدره موادو څخه د مخ اړولو په هدف جوړې شوې. او د هسپانیا د بارسلونا ټیم او سیویارا ټیم تیر شپه د فوټبال په زړه پوری لوبه کې بارسلونا 15 د څلور په مقابل کې خپل سیال ټیم ته ماتې ورکړه او د اروپا د سوپر کپ اتل شو. د دغه دوو سیالو ټیمونو ترمنځ لوبه په لومړی نوی د خو کې څلور د څلور په وړاندې پر مخلله خو په درو چې نوی میدان ته ورګډ شوی وو د لوبې په وروستي او اضافي وخت کې د بارسلونا د اتلولي ګول وهه. د بارسلونا ارجنټاینی لوبغاړي لیون میسی په دغه لوبه کې دوه ګول ووهل. له دغه بریا سره بارسلونا د څلورم ځل لپاره د اروپا د سوپر کپ اتل شو. د خبرونو پای
خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل دي. ازادي خبری ساعت اوري ته ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 0.5 څپه اوریدل شي. همداسې به مو خبر ترلاسه کړ چې په هلمند کې د پولیسو په کوم مرکز حمله شوی او په موساکلا ولسوالۍ کې او څو پولیس وژل شوی دي. همداسې به د ازادي راډیو خبریال الیاس دایر سره د ټلیفون په لیکه دایي صاحب خبرونه تر اخره خلاص د پیښې چیرته رامنځته شوې ده او څه وخت
مثلا کوم نام سار ته نذیره مستری نثار محمد امره ده او په دنګری تاکتیک وسوال طالبان او چې ټول سالي چې د دې اردو او نه مستقر وو چې د لندن ځای باندې کلاو نو کوي او کلاو نو سالي بازار ته ډیر نږدې ته ممرت باندې د دې تنظیم په واسطه باندې خپل تاکتیک لمخې اقراو د غوڼه غوښتنه کړل. البته دین نو وتلې دي ممرت کې اندلس نطرم پولیس وژلی دی او دا بل پولیس ماموریت کړی کوم مقامات سره یو پولیس وژل کړی. دا مثلا د سهار راهیسې د ازادي راډیو په شمول دل نور رسنیم تعقیب کړل خو چا ورته په رسمي تفصیلو کې جواب ونه وایه. مګر ما ته څو د چې مخکې د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤول بشیر احمد شاکر خپله تلیفون وکړ او وویل چې دا مثلا د دقیقو سرچینو له مخې تاییدوم او په دغه ماموریت کې د مساکله بازار ته ډېر نږدې دی. دغه څنګه په استفادې کې د نوزاد ولسوالۍ کې تقریبا دوې اونۍ مخکې د تاسو په ورځ باندې نیولي وه. د ملي اردو او ملي پولیسو څخه د غیر څنګه په استفادې دې تللي وو مساکله ولسوالۍ ته او پنځلس د ملي پولیسو کسان وژلي دي. د هغوی مسؤلیت ځان سره وړي دي. بل ماموریت تللي دي. پولیسو ورسره مقاومت ښودلی دی. د دوی خبر نه ده منلی یو پولیس پرکې وژل شوی. دا طالبان ځوانېدلي د څلورو څنګلورو په واسطه باندې چې دوی ورسوالۍ تاکل شوي وو بلو سړی تلاشي او ځانونه ورتي تر اوسه پورې دغه مسله خپلواک شرکتونو ته تکړه که څه هم د ملي امنیت او د ولایت مقام تر ډېره راته وکړه. مګر د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤول بشیر احمد شاکر دغه مسله
بله مننه الیاس دایی لتاسو نه مننه چې د موساکلا په ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په اړه مو اوریدونکي خبر کړل. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو وامه اوریدل طالبانو د پولیسو پر یو مرکز حمله کړې او ویل کېږي چې په دې حمله کې 15 افغان پولیس وژل دي. او وړاندې په خبرونه کې اورئ چې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د 14 کاله هڅه وکړه چې پاکستان قانع کړي چې په افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي لپاره جدي همکاري وکړي خو خپل هدف ته ونه رسید.
شکایت ما گله ما از عسکر و استخبارات پاکستان است. اونها هستند که بر افغانستان ظلم میکنند.
پس می ژورنالی وال موضوعات که اورئ چې د ترکیه صدراعظم وایي هیواد غواړي تر لپول اخوا د سوریه په شمال کې د سوریه د حکومت او د داعش د ډلې د حملو د خوندې کولو لپاره د ولسی وګړو لپاره یو خوندې سیمه جوړ کړي. پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د غراز اوري چې د یوې افغان انجلۍ پر ژوند فلم جوړیږي چې د هالیوډ سینما پیژندل شوی لوبغاړی انجلینا جولی به مشره پروډوسر وي. مخکې مو واوریدل چې ټاکل شوی د سبا د افغانستان د یو لوړ رتبه دولتي پلاوی پاکستان ته لاړ شي او د هغه هیواد له چارواکو سره د هغه پلان د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي او پریکړې وکړي چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف افغان ولسمشر ته په ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې وه. په دې اړه ستاسو نظر هم اخلو. تاسو کولی شئ چې موږ ته په ټلیفوني شمیرو تلیفون وکړی. په دغه تلیفون شمیرو په نړیواله شمیره 0042022 سلور شپک سفر او دغه راست په داخلي شمیره سفر و سفر 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 اته سلور شپک دو سفر کولی شئ موږ سره تماس ونیسئ او په دې اړه نظر را سره شریک کړئ. خو مخکې له دې چې بیا هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي وروستیو څرګندونو ته مخه کړو، یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع به راواخلو. د ترکیې صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه، البته د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي هیواد غواړي تر پولې اخوا د سوریې په شمال کې یوه داسې خوندي سیمه رامنځته کړي چې ولسي وګړي د سوریې د حکومت او همدارنګه د داعش له بریدونو پکې په امن کې وي. هغه دا څرګندونې نن په یوې مرکه کې له بی بی سي سره کړې دي. تفصیل دې اجمل ان په رپورټ کې.
که هم د ترکیې صدر اعظم د سوریې په شمال کې د ترکیې پولې ته څیرمه د دې خوندي سیمې په اړه وویل چې د سوریې د حکومت د منځلارو مخالفانو لخوا به کنټرولېږي، خو زیاته کړه که چیرې ترکیې ته ګواښ پېښ شي هیواد به یې له ځواک څخه کار واخلي. تر دې مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې ترکیه او د امریکا متحده ایالات پر دې سلا شوي چې نه هاتیا کیلومتره اوږده سیمه چې 45 کیلومتره عرض به ولري د خوندي سیمې په توګه رامنځته کړي. دا سیمه به د اسادي سوریې په نوم د سوریې د حکومت د مخالفې ډلې لخوا کنټرولېږي. دا سیمه د ترکیه او سوریې پر پوله پرته ده چې دا مهال د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په لاس کې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي د داسې وی خوندې سیمې د رامنځته کولو پر موضوع توافق نه دی شوی. مارک ټونر وایي موږ پوهیږو چې ترکیې د امریکا متحده ایالاتو ته د داعش خلاف د هوایي عملیاتو په برخه کې د ترکیې تاسیساتو ته لاسرسی پراخ کړی. موږ بیا بیا د بهرنیو چارو د وزارت له خبري غونډو روښانه کړي چې د هیڅ زون یا خوندې سیمې مثلا نشته. موږ د داسې یوې سیمې په اړه دلته خبرې نه کوو. هغه څه چې موږ یې په اړه غږیږو د هغه هڅو په اړه دي چې د داعش ډله له سیمې څخه وایستل شي. په ترکیه کې کوردي سیاسي مشران هم وایي د خوندي سیمې رامنځته کول د انقرې هغه هڅه ده چې غواړي د سوریې په شمال کې کوردان د ترکیې پولې ته څیرمه د خپلې سیمې له رامنځته کولو منع کړي. دوی وایي له هغې ورځې چې ترکیې د داعش د وسلوالو او د کوردستان د کارګر ګوند پر ضد عملیات پیل کړي، یوازې څو بریدونه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر وسلوالو شوي دي او نور تر 400 زیات هوایي بریدونو کې د کوردستان د کارګر ګوند مرکزونه په نښه شوي. د کوردستان کارګر ګوند وسلوال د سوریې په شمال کې له میشتو کوردانو سره مرسته کوي چې د داعش خلاف وجنګېږي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غرازلو خاورونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. مخکې مو واورېدل چې د افغان ولسمشر له ژمنې سره سم یو لوړ پوړی دولتي چارواکی چې په ترکیب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع سرپرست وزیر او د غرض د ملي امنیت د ادارې رئیس شامل دي، سبا پاکستان ته ځي او د هغه هیواد له چارواکو سره به د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر هغه پلان خبرې وکړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته په ټلیفوني خبرو کې د ترتیبېدو ژمنه ورکړې وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا وایي چې د هم دیار لسکاله هڅې وکړې پاکستان ته د همکارۍ لاس ور وغځاو، خو له هغه لوري ورسره سمه صادقانه همکاري ونه شوه او د خپل هدف ته ونه رسید. اشرف حامد کرزی دا څرګندونې نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې کړې دي. هغه یو ځل بیا له نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې خپل سیاست او دریز واضح کړي. نور تفصیل له کابل د ناجیه صافی پر رپورټ کې اورئ.
پاکستان په سیمه کې د تروریزم ستر ملاتړ کوونکی هیواد دی او نړیواله ټولنه باید له دې هیواد سره خپلې مرستې ودروي. د خبرې پخوانی ولسمشر حمید کرزی د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وکړې. ښاغلی کرزی وویل کچېرې امریکا او نړیواله ټولنه د تروریزم په خلاف جنګیږي، باید په پاکستان کې د تروریستانو مرکزونه لمنځه یوسي.
څو ځلي د امریکې سیاستمدارانو، جنرالانو او د انګریزانو او د نورو په مطبوعاتو کې ږغ کړ دی په تیر څو کلو کې چې د پاکستان استخبارات د تروریزم بانیان دي، ساتونکي دي، پالونکي دي، تمویل کوونکي دي. که په همدې خبره باور لري دوی، بیا دې نو د تروریزم بانیانو، ساتونکو، پالونکو ته پیسې نه ورکوي. داسې نه شي کېدای چې ولس زموږ په لاس کې دی بل لاس یې د دوی په لاس کې دی. لارې دي واحده کې، لارې دي واضح کې، بیا به د افغانستان ملت ورسره ودرېږي.
خغلی کرزی وویل هغه هیوادونه چې هدف یې له تروریزم سره مبارزه ده، کچېرې له تروریزم سره په مبارزه کې پاتې راغلي، د نورو هیوادونو لکه هند، روسیې او چین څخه مرسته وغواړي. تر دې مخکې ښاغلي کرزي ویلي چې په افغانستان کې سوله لومړی د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده. ښاغلي کرزي وویل د خپلې واکمنۍ په 10 کلنه دوره کې هڅه وکړه چې د پاکستان همکاري راجلب کړي، خو زیاته کړه چې دغو هڅو یې نتیجه ورنه کړه. نوموړي همدارنګه وویل چې له تروریزم سره مبارزه باید له افغانستان نه بهر ترسره شي، ځکه چې د تروریزم ځالې له دې هېواد نه بهر دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دوشنبې په ورځ وویل چې لا هم د وسلوالو مخالفینو ځالې په پاکستان کې دي، او همدغه وسلوالې ډلې د پاکستان له خاورې د افغان حکومت په وړاندې د جګړې اعلان کوي. له دې سره هم مهاله د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې ولسمشر غنی ځانګړي استازي احمدیا مسعود په دې ناسته کې وویل چې پاکستان تل هڅه کړې چې افغانستان کمزوری.
در طول 35 سال گذشته هر بار که
د تیرو 15 کلونو په اوږدو کې هر ځل چې د افغانستان شریف ملت پریکړه کړي چې یو قوي حکومت په افغانستان کې رامنځته کړي، داسې حکومت چې له اقتصادي نظره په ځان متکی اوسي، یو اردو د خپل امنیت د تامین لپاره رامنځته کړي، تل دا پروسه او دا هیلې متاسفانه زموږ د ګاونډیو هیوادونو لخوا تخریب شوي دي، او هیڅکله د افغانستان ملت ته دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې موږ خپل برخلیک وټاکو.
ځینې افغان کارپوهان وایي پاکستان به تر هغو له تروریزم سره په مبارزه کې جدي هڅې ونه کړي چې له دغه هېواد سره د لویدیځ مالي ملاتړ موجود وي.
د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي څرګندونې مو واورېدې چې په وروستیو کې چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو ملاتړ کړی او ویلي دي چې د هم په تیرو 10 کلونو کې هڅه وکړه چې پاکستان دې ته قانع کړي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې له زړه همکاري وکړي، خو دغه هدف ته ونه رسید. د افغانستان د مدني ټولنو استازو هم د ملګرو ملتونو له سازمان وغوښتل چې د افغانستان مخالف وسلوالو چې په پاکستان کې اوسیږي د هغوی ځایونه دې څرګند کړي او هغوی د افغان حکومت ته وسپاري. په پاکستان د سیمیزو او نړیوالو فشارونو دغه لړۍ د افغان ولسمشر له وروستیو څرګندونو وروسته زیاته شوې ده. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د افغان ولسمشر اشرف غنی وروستۍ څرګندونې به لوبه بدله کړي، او آیا هغه پلاوی چې سبا ټاکل شوی ده پاکستان ته لاړ شي او د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر پلان د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي، دا به کومه ګټه وکړي په افغانستان کې د امن او سولې د روانو هڅو سره؟ په دې اړه کولی شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ. تلیفوني شمیره یو ځل بیا اعلانوو، نړیواله شمیره ده 00420221124601، او په داخلي شمیره هم کولی شئ چې موږ ته تلیفون وکړئ 00000840620.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله قدر منور، یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه دی، مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د ولسمشر له وروستیو څرګندونو سره دغه پلاوی چې پاکستان ته زیده به څه لاسته راوړنې ولري؟
موږ تاسې افغانان په یو ګټه پسې ګرځو چې افغانان یو ګټ خو کوم پلاوی او هم د اشرف غني دا تیزې کوم مثبت بدلون ونه لري، ځکه پاکستان یو داسې هېواد دی هغه نه غواړي چې افغانستان یو پوج ولري او یو منظم مستقل هېواد وي. زه تاسو ته مثال وړاندې کوم. ته ګوره، که کله پخواني رئیس جمهور حامد کرزي صاحب چې کله د هندوستان سره اړیکې ټینګې کړلې، ښې اړیکې درلودلې، پاکستان په دې کې لهجه عملته کړه چې دلته شخړه وکړي، ځکه پاکستان ته خوند نه ورکوي. نو دی پاکستان دا تصور لري، دا مفکوره لري که کله افغانستان یو قوي هېواد شي دی به بیا د خپل بل همسایه هېواد هندوستان او افغانستان په منځ کې په مثال د یو غنم یا د یو جواري راشي چې د دوو ډبرو په منځ کې براشي او غره به وشول شي. د خپل پلان د مشرانو څخه د لوړپوړوڅه دا غوښتنه کوم چې دې بالا پاکستان دغه خبرو باندې نه قطع وځي خپل
صد
درېځ په کال کې نور دې مستقیمان موږ ځوانانو ته اجازه راکړي چې موږ ودرېږو بالا د پاکستان سره مقابلیت اعلان ورکړو.
تاسو نه مننه. یو بل اوریدونکی هم اخلو، مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. مهرباني.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. مهرباني. کلنګ وغږیږي
دا کوم پلاوی چې پاکستان دې دا به ست نتیجه ورنه کې ځکه چې کرزم خپل بازار لسکاره په دوري کې دا شاید ډیر پلان پاکستان ته ورسوي او غوښمنو وسره کوي مګر خپل په واغدو باندې نه دي درېدلې پاکستان چې دی دوه مخې سیاست لري د هیڅ کله د افغانانو د سکدار نه شي ځکه چې د افغانانو په وجلو کې خپل ګټې لري هندوستان هم اشرف غنی پر پاکستان باندې خوابت کوي دا څه غاړي کې پرې شوې د پاکستان سره ده اشرف غنی دا ولای خپل غاړي کې برز د پاکستان سره د هندوستان سره سمې کې چې پاکستان په بابنس کې مشره شي خپل برید دی پروچې ولکه یا د طالب سولې څخه نه یا سولې وس
بلې مننه ژوندې اوسې یو بل اوریدونکو هم اخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لاند کو وغږیږي مهرباني
بله سلام علیکم زه خان خبرې کوم یا نګرار ولایت نتا څخه پرېږم د آزادۍ راډیو کوونکو او رسنیو ته ټول سلام وړاندې کوم
وعلیکم السلام
خپل یو لاند نظر او پیغام ورکوم
مهرباني
غواړم چې موشي تاسو ته لپاره زمونږ یو سره نه زمونږ د ملک ته راځم غالي چې کوم پاکستان نه وکټنه کوي دا ډیر دي کنه او دا چې څنګه وړي دي پارتي مخالفین دي هغه ټول په معلومه لري چې هغه سره نه آلته غیر دي او هغه څنګه ډلې کړي هغه پاکستان خپل یو سیاست ده لري په دې معنی پیدا ډیر کې او چې دا ونه ساتي نو خپل پوز به پته وساتي خو کدا کارونه کوي نو خپل پوز یا مثلا نور دونه او یو دونه انداز ورکړي چې راته تاسو نه دي کنه او دا ختم کا او چې دې ختمې نو په یو ډول به ختمې او کدا ختم نو یې دا ختم نه
کیږي
ما عوام مثلا پوز دې دې دا نه غوې به نه ختمې هغه دې خپل سیاست دې
بل ډیر مننه ژوندې اوسې مو ودان لته ټول نه مننه چې موږ تم ټلیفون وکړو په دې اړه مو خپل نظر سره شریک کړ د افغان بي سي ماته سوال شمیرې لاره هم تاسو ډیر پیغامونه په دې ارتباط باندې را لګیلې دي څو درته لولو حمید الله وطنوال دی روزګان ولایت د چوري لورس ولایت څخه لیکلي چې د پاکستان په تاریخ کې د هیواد له افغانستان سره همکاري نه کړې نو اوس به څنګه کوي د افغانستان مشران ولې په دې خبره نه پوهیږي دغه راز لخوس څخه زلاند لیکلی دی چې امریکا باید د پاکستان حکومت مجبور کړي او هغه مالی مرستې چې د دې هیواد د استخباراتو ادارې ته ورکوي هغه باید پرې بند کړي ځکه چې دا اداره دغه پیسې د تروریزم د پیاوړي کېدو پر لارو چارو مصرفوي له نورستان هم قاری محمد مدني لیکلی چې افغانان نور د پاکستان په کروړو له کروړو په تنگ راغلی دی او دغه راز افغان نیازی هم له خوسته لیکلی چې له پاکستان سره باید اړیکه قطع شي باید اشرف غنی نور پاکستان ته سوال و نه کړي چې سوله راولي له تاسو نه یوه دنیا مننه ډیر پیغامونه مو راستولی دي دا له دغه پیغامونو نه هرومرو موږ په پروګرامونو کې کار اخلو هغه درته لولو
آزادی رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو خپرېږي
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي د افغانستان جمهوریت ریاست وايي هغه وخت را رسیدلی چې د افغانستان نړیوال شریکان د پاکستان په وړاندې د افغانستان له تازه موقف خبر شید جمهوریت ریاست د ویان مرستيال ویل چې ولسمشر غنی د همدې هدف لپاره په افغانستان کې د میشت اروپایي امریکایي او د سیمې هیوادونو له سفیرانو سره کتلی او له دوی سره د موضوع شریکه کړې ده تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې اورو
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت د دریز لبدلیدو وروسته اوس جمهور رئیس غنی هڅه کوي چې په اسلام آباد د نړیوالې ټولنې فشار ډیر کړي څو هغه هیواد د تروریزم لملاتړ لاس واخلي د جمهور رئیس د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی وایي چې ولسمشر د بارنوي هیوادونو لاستاو سره په کتنه کې وغوښتل چې د افغانستان نړیوال همکاران د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت له تازه دریزه خبر کړي
هغه سفیران چې په افغانستان کې دي د افغانستان نړیوال دوستان دي. هر کله چې د افغانستان جمهور رئیس په پاکستان کې د شته توریستي فعالیتونو په وړاندې موقف اختیاروي، نو ځای لري چې زموږ نړیوال دوستان هم له دې موقفه خبر شي او د موقف جزئیات ورته ارائه شي.
جمهور رئیس غنی د سه شنبې په ورځ د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره په ارګ کې وکتل. ښاغلی غنی په دې غونډه کې د دغو هیوادونو استازو ته ویلي چې افغانستان د پاکستان په وړاندې نوی دریز بیان کړی او له دې وروسته د اسلام آباد اقدامات به د دواړو هیوادونو راتلونکي اړیکې مشخصې کړي. ښاغلی غنی ټینګار کړی چې د پاکستان څخه هیله لري تر څو په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو په وړاندې جدي اقدامات وکړي او د افغانستان لپاره هم تروریزم هغسې تعریف کړي چې د خپل ځان لپاره یې کوي. له دې سره ولسمشر غنی داسې وخت د نړیوالو تر غوږونو د خپل موقف د رسیدو هڅه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو له افغان او پاکستاني حکومتونو څخه د تروریزم په وړاندې د ګډ کار غوښتنه کړي تر څو له دې لارې په سیمه کې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان د جمهور رئیس دا لیدنه مهمه ګڼي، وایي چې ښاغلی غنی غواړي له دې لارې په پاکستان فشار ډېر کړي. له دې ډلې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه په تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان جګړه ولایاتو ته وغځېده او اخره تراژیدي د کابل حوادثو، اما د دې نه دوی ګټه پورته کړه. نن په پاکستان کې آرامي ده. زه فکر کوم عمده دلیل دا دی چې هغه فشارونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په اشرف غنی باندې رامنځته کېږي چې باید پاکستان سره ځان نږدې کړي، تفاهم وکړي، دوی ته بیا د پاکستان د کړنو یوه بېلګه وړاندې کوي.
جمهور رئیس غنی په دې وروستیو کې د پاکستان په وړاندې د پخوا څخه بدل موقف اختیار کړی او ویلي دي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان په ضد جنگ د یو ګاونډي هیواد د ښکاره دښمنۍ په معنا ده. په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو څخه وروسته خلک هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې نور پخوانی دریز ونه ساتي او پرېنږدي چې اسلام آباد په دغه هیواد کې خپلې هیلې عملي کړي.
په کابل کې د اروپایي هیوادونو، امریکایي او د سیمې د هیوادونو له سفیرانو سره د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو او لیدنو کتنو په اړه مو واورېدل. د افغان ولسمشر له وروستیو څرګندونو وروسته د پاکستان په وړاندې، البته د پاکستان په پارلماني چارو کې د دولت وزیر شیخ آفتاب احمد نن ملي اسامبله کې د پېښور کابل ترمنځ لوی لارې موضوع راپورته کړه او ویل چې ولې تر اوسه دغه لوی لارې د سروې کار نه دی پیل شوی. دغه راز ویل پاکستانی چارواکو په حواله راپورونه وایي چې پاکستان د افغانانو ته د تحصیلي بورسونو موضوع هم ځنډولې د 2015 او 2016 کلونو لپاره. د ازادي راډیو اورې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه سبا د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام هم مه هېروئ.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د یوې افغان انجلۍ پر ژوند فلم جوړیږي چې د هالیوډ سینما پیژندل شوې لوبغاړې انجلینا جولی به مشر پروډوسر وي. میرمن جولی ویلي د فلم له درکه چې څه عواید لاسته ورځي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. د فلم مرکزي لوبغاړې د پروانه په نوم افغان انجلۍ ده چې د خپل پلار تر بندي کېدو وروسته د کور د نفقې برابرولو په هدف د هلکانو په جامه کې ټولنې ته وځي. د فلم داستان د یوه کاناډایي لیکوال د ناول پر اساس برابر شوی دی. د نړیوالو رسنیو په حواله جزئیات له سالم احمد صالح خاوري.
انجلینا جولی د دې فلم مشره تولیدونکې یا پروډوسر ده او د یوې آیرلندۍ کمپنۍ لخوا جوړیږي. د انجلینا جولی لخوا تولیدونکې فلم به د ګټیالۍ یا د کور لپاره د روزي برابرونکې په نوم وي چې د کاناډایي لیکوال دیبورا ایلیس د ناول پر اساس جوړیږي. هغه ناول هم په همدې نوم چاپ شوی دی. په دې فلم کې چې روانه میاشتې د جوړېدو کار پیلېږي، د افغانستان کلتور، تاریخ او طبیعي ښکلا هم ننداري ته وړاندې کیږي. د فلم یو بڼه به په دری او بل به په انګریزي ژبه تولید شي. انجلینا جولی ویلي په دې فلم کې چې د مشر پروډوسر په توګه هر ډول عواید لاسته ورځي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. فلم د پروانه په نامه د هغې افغان نجلۍ پر ژوند راڅرخي چې د پلار تر بندې کېدو وروسته د کارموندلو او کور ته د نفقې برابرولو په نیت یې له ځانه هلک جوړ کړی، یعنی د هلکانو کالی پتن کوي. د هالیوډ سینما پیژندل سوی لوبغاړې او ډایرکټرې انجلینا جولی په دې پروژه کې د خپل ګډون د اعلان پر مهال وویل ډیره خوشاله ده چې د بااستعدادو لوبغاړو له دې ډلې سره کار کوي. داسې ډله چې د افغان کلتور او د مرکزی کریکټرې پروانه په څیر د نورو نجونو له غښتلتیا دغه راز بډاینه او نوښت سره به په عادلانه ډول مرسته کوي. انجلینا جولی په خپلو خبرو کې وویل چې د پروانه په څیر په میلیونونو نور نجونې د شخړو تر فشارونو لاندې لویږي، خو بیا هم په ناوړه وضعیت کې له خپلو کورنیو سره مرسته کوي. د دې فلم ډایرکټره به آیرلنډي فلم جوړونکې او انیمیټره نورا ټومی وي. دغه فلم به د 2018 میلادي کال په لومړیو کې بازار ته وړاندې شي.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شي. او اوس هم یو ځل بیا د خبرونې د مهمو مطالبو یادونه کوو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د لوړ پوړي دولتي پلاوی یو دولتي پلاوی سبا پاکستان ته لاړ شي. په دې دولتي پلاوی په ترکیب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع سرپرست وزیر او دغه راز د ملي امنیت د ادارې رئیس شامل دي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د 14 کاله هڅه وکړه چې پاکستان ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې لړ همکاري وکړي، خو د هدف ته ونه رسید. د غرض د جمهوری ریاست د ویان مرستیال وویل چې افغان ولسمشر پر پاکستان د نړیوال فشارونو په ترڅ کې په کابل کې د اروپایي اتحادیې، د امریکایي هیوادو او د غرض د سیمې د هیوادونو له ډیپلوماتانو سره خبرې وکړې او هغوی ته وویل چې افغانستان د پاکستان په وړاندې په روانه مبارزه کې برحق دی چې باید د افغانستان خبرې ته غوږ ونیسي.